سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي مخکې دې چې د خبري خبرونه پیل کړو تاسو ټول ته د افغانستان د کرکټ بریا مبارک وي د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تو غورو لوبډل په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې نن سهار دیو وشمندو په توپیر استرالیا ته ماته ورکړه په دې سیالي کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او په توپ چوونه یا بالنګ کې ګلبدین نائب او نوین الحق خوځل ګلبدین نائب د لوبي په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکخ لوبغاړی وسوځو او د لوبي خوره لوبغاړی شو دی بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو دغه بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو تاریخي بللې دي چې نیمه پایلو به د افغانستان د رسیدو هلی ژوندې ساتلې دي افغانستان بل مسابقه له بنگلاديش سره لري د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د سخت بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده د ادارې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې نن د بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی میدان وردک دایکندي بامیان سمنګان غور سلپل او فاریاب ولایتونو کې به ورښتونه دوام وکړي په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده د هوا پیژندنې دروایي چې د باد سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د لسکونو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړی د وزارت تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی چې پرون 1340 افغان کډوال له ایران په خپل خوخه هم په جبري ډول افغانستان ته راځل شوې دي د غرض ادا جوزا پر یو د شمو د سرطان پر نومړی نیټه له پاکستان د 113 افغان کډوالو د جبري ستنیدو خبر نو ورکړل شوې دي د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت لیکي ځینې اړ کسان د نومړنې مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته ورپېژندل شوې له پاکستان د نومبر له نومړی نیټې د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ لا روانه ده ورسره ایران هم د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی لسکونو زرو کسانو تیر مخام په طالبی وو د اسرایلو په نور خارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهری وکړي دوی ور بیا د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس لا توندلارې ډلې څخه د پاتې رغمل شو د خوشی کېدو سبب کیږي د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډلې یو ترستی سازمان کړي په روسیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ جورنل ورسپانې راپور کړی دی چې د رغمل شو شمیر خای 500 تر شوبي خورس منویل کی چې اوسلو شل کسان له هم د حماس او په غزه تړنګ کې د نورې فراتی ډلو له خوا يرغمل دي د واینټ په نوم خبري وپانی د مظاهره کوونکو د تنظیم کوونکو په حواله راپور کړی دی چې شاوخوا 150 زره کسانو د نتنیاهو حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه اخیستی و او د یونان د هایدرا ټاپو په ځنګل کې لور لګیدو ورسته د لاس کسان نیول شوې دي چارواکي وایي چې اور نمړی په او تفریحي کښتۍ کې بل شو لدې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله شمیر کسان بل او ټپین شوې دي یوناني چارواکو پرون شنبه ویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازینی ځنګل کې ولګید لدې ورخ ل ډیر خوړې ورسته د اور مر شوې دي یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ چې ټول انور شوی کسان دی یونان اتباد یو د شنبه په ورځ به د ترملالي دفتر ته حاضر شي تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نو ورو ساته د رادیو خبرونه چلری ساته دوام لري وړاندې خبرونه کړه سره د مطلب اوریدل شي نن افغانستان تاریخي بریا درلوده په اړه چې لدې لوبي وروسته افغان لوبغاړو څه څرګندونې کړې په ځنګړې توګه د راشد خان خبرې به در سره شریکې کړو زموږ سپورتي خبرې البراشي او همدارنګه د چې دا بریا افغان ځوانانو ته څنګه زور کوي وړاندې به پرې تحلیل هم در څو لرو د دوه ناسته ته ګوتی پښمار ورځې پاتې دي خو د افغانو خزو او نجونو غږ به واوریدل شي کنه. په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته. وخت پات شو ساسه پیغامونه به هم راوخلو. منتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. وړاندې بعد افغانستان د بریا پاړه باندې در څارا پورونه او تحلیل ولرو. خو اوس باور شو د دوه غونډې ته یو شمېر سازمانونو افغان سیاسي څیرو د مدني ټولنې فعالانو د دوه په دریمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازونو ګډون ته خبرګونونه ښودلې دي. ویلي دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو ادبار ته نه جبرانېدونکی زیان اړول شي. ورزو تفصیل په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازونو ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمېر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوه په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګډون کې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوه په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي د حزبول د منولو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوه کې غونډه د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. پیلم یکی د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقوقو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګه مرستیال هیدربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقا یفتلی په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې په را روانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې لټولنې څخه حساسي وي، بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزنه او حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږ زپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استاز د دوه په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپل خزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړی خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوګونو زمونږ د افغان قربانی شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنه نیو کې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیټې په غونډه کې به د افغان خزو استاز ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشري روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي د هم ویل په غونډو کې د اجندا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوه درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. نن افغانستان او کولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي او په دې سره دا هیلي لا ژوندې پاتې دي چې افغانستان به وکولای شي سیمی فاینل ته ووځي. ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار صاحب د سهیل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. په پیل کې خو دغه مبارک لوی بریا مو مبارک. که تاسو رته د دغه لوبې په اړه ډیر جزئیات راکړي، کوم لوبغاړو خلوب وکړه او کوم لوبغاړو ډیرې وکټې واخیستې، چا ډیرې منډې وکړې؟
فریدا جان سلامونه. په پیل کې د افغانستان د کرکټ د ټیم ټولو مینوالو ته دي مبارک وی دا په کرکټ کې ډیره غټه بریا شمیرل کیږي او تر ټولو مهمه اعلان ده چې افغان لوبډلې په لومړي ځل په کرکټ کې استرالیا ته ماتې ورکړه او د لتیرو دوه درې کلونو راهیسې د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلو او د کرکټ د مینوالو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو او نور رسنیو کې دا مسائل باس کېدل چې افغان لوبډله به استرالیا ته ماتې ورکړي او دا کیسه ورسته له هغه شروع شو چې استرالیا په افغان لوبډله سره دوه ځل د کرکټ د دواړخیزو لوبلړیو د لوبولو نه انکار وکړ او هغه لاملونه دا و چې ولې په افغانستان کې د خزو د کرکټ ټیم نشته او یا خزو ته په کرکټ کې حقوق نه ورکول کیږي یا په نورو ژوند په نورو چارو کې د افغان کرکټ مینوالو ویلي و چې کرکټ یو لوبد او سیاستونو باید جلاوي بل اخره دغه ټکی افغان لوبغاړو ته دا احساس او جذبه ورکړي و چې منګ به دغه غچ لاسترلیا نه په دغه لوب کې اخلو په یاد بموي چې په 2013 کال په ورلد کپ کې په 2014 نړیوال جام کې افغانستان یعنی 99% غټلې سیالي للا سور کړه په یو یا دوه غلطیو باندې چې هغه میکسویل پکې ډیر عالی تو په هنه وکړه واغ سیالي افغان لوبډلې و بیلله خو هغه د کرکټ څارونکو هغه لوبې ته په اشاره سره ویلی و چې افغان لوبډله به په دې سیالي کې یو اربیا استرالیا سره داسې سیالي کوي چې کویم نه غټي خو استرالیا ته به ډیر سخت ټایم په لوبغالي کې ورکړي نن چې وشتنځای قتل کېده د وشتنځای تر ډیره پوري د افغان لوبډلې په د توپاچون کو په فیور یا په ګټه کې شمیرل کېده مهمه دا پکې و چې افغان لوبډلې ته د لومړی توپ وهنه نوبت ورسید یو اربیا رحمان الله ګربز او ورسره ابراهیم زدران ډیر خپل وکړ چې تر یو سلاتلس منډو پورې د دوی د پایل ملګرتیا وغځیده هماغه د لوبي امپیکټ یا اغیزناک شیبه و چې د لوبي ډیر سخت وخت افغان توپچونکو او توپوهونکو تیر کړ لږه وروسته کڅه هم زمنګ د توپوهنه د پای شیبه ډیر خې نوي من کولای شو یا د افغان لوبډلې توپوهونکو کولای شو چې دغه پاړې خط پایتور سه تر 2100 یو سلاویا منډه پوري دغه پاړې غزیدې شو خو د استرالیا توپچونکو بیا هم د خپل تجربه پر اساس خ توپچونه وکړه چې یو توپچون کی پارت کمنس هټریک هم وکړ او دا په پر لپسې 2 سالیو کې دغه دویم هټریک هم په نننې سیالي کې تر ټولو اغیزناک لوبغاړی چې ثابت شو چې یعنی تر ډیره پورې هغه ته په نورو سیالیو کې د توپچونې موقع هم نه ورکل شوی هغه ګلبدین نائب خو لوبډل مشر دلته دا وشتنځای ډیر زر مطالعه کړ او ډیر زر وپوید هغه توپچون کې چې سلو بالونه کوي یا د توپ سرعت کمول او زیاتول شي اغه تو پچون کې په دې وشتنځای باندې ډیر بریالي وي اغه ته د اپشن یوازې په ګلبدین نائب کې ښکاری ده او ګلبدین نائب ډیره تجربه خاون لوبغاړی ده اغه چې څنګه راغې په خپل تو پچون سره اغه وخو ده چې کڅلور ورونه ګلبدین نائب وکی نو لوبډلې ته به ډیر مهم لوبغاړی ثابت شي اغه په خپل ټولو څلور ورونه کې څلور لوبغاړي وسو زول او مهمه دا و چې په د سیالي کې د افغانستان د توپ نیونې یا فیلډینګ په برخه کې ډېر زیاتې غلطۍ ونه شوې او یا دوه د سیزنو کې به شوي وي چې هغه مغټه غلطۍ نه و نو ارانخیزه لوبه و په ټوله کې افغان لوبډلې خطو په هنه وکړه خطو پاچونه وکړه او خط دګر ساتنه وکړه په دا بیا وایو چې د یو لوبغاړي لوب نه و دا ټیم افورت او ټول لوبډلې په شریکه د غسیالي ګټلې ده خو د ګټلو ډیر کریډټ څلور لوبغاړو ته چې په سر کې ګلبدین نائب دی بیا رحمان الله ګربز او بیا ابراهیم او ورسره نوین الحق هم د هیرولو نه دی چې د ټاپ یا د پایل دری مهم لوبغاړي هغه وسوځول
ډیر زیاته مننه کور ودان از موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل او چې د افغانستان د نننې لوبې او بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړو وربشو په همدې موضوع به تم شو د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی هم هم را سره دی. تاسو هم پروگرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. لتاس یو ورو دغه ډول ټیمونو ته چې افغانستان وکولای شو په تیر کال کې په همدغه تاریخ باندې چې درویشتم و پاکستان مات کړو، انګلینډ مات کړو، دا د دریم استرالیا د چې افغانستان وکولای شو داسې قوي قوي ټیمونه مات کړي، هغه ځوانان چې د کرکټ مینوال دي هغوی ته څه انګیزه ورکوي چې دوی کولای شي په دغې برخه کې کار وکړي او مخې ته لاړ شي؟
سلامونه احترامات تاسو ساسو مینوال ته. په وخت چې یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی او دا د ټول افغانانو یو ارمانو چې ټول خلکو نه میچونه وګټو، خو استرالیا نه خاص کر، ځکه چې پروس کال یو میچ مونږ بایللی او داسې یو میچ مونږ بایللی چې بیخي هغه میچ زمونږ په حساب کې نو بس قسمت زمونږ نه و، نو هغه د بایللو میچ نه و، هغه دغه درد د ټولو په زړه کې و. دغه کوم بریا چې اوس مونږ وکړل نو دا د ټولو افغانانو په خاطر باندې یو خوشحالۍ ده. ټول داسې دي چې دلته په اتریش کې کوم افغانان اوسېږي، ټول شپه ورته ساره پورې ناست، دلته خو شپې دو نیم بجې میچ شروع شو، نو باور کې تاسو چې بیخي د لکه اختر دلته په خلکو باندې د خوشحالۍ زده ټول باندې.
او هغه ځوانان چې په افغانستان کې کرکټ سره مینه لري، که څنګه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي یا نورې ستونزې چې دوی نشي کولای کرکټ وکړي، خو هغوی ته دا څه پیغام ورکوي دا بریا چې دوی کولای شي راشي دې برخې کې کار وکړي؟ کېده
دا بریا خو اغه نورم تشویق کوي. اوس نو افغانستان ټیم په خو وختونه کې میچونه کول ډیر باندې راغل، متاسفانه میچ به وبایلو، بس ټول په دې ارمان پاتې شو چې ډیر نږدې شو میچ وبایلو، ډیر نږدې شو میچ وبایلو. په دغه تیر یو کال دوه کې د خدای په فضل باندې دا ټیم داسې شوی دی چې خخه ټیمون ته ماتې ورکوي، چې پاکستان ته پکې ماتې ورکړله او نیوزیلند هم دی ورلد کپ کې ماته ورکړل، هغه نه مخکې تیر میچونه کې ویست انډیز سره کوم سیزن شو، هغه نه موګټل سریلانکا نه موګټل، نو دغه ټول یو لامل شي چې کوم ځوانان نلته په افغانستان کې لوبيږي دا غو دغه اعظم نورم قوي شي چې مونږ کولای شو چې دنیا په سطح هغه ورکې مونږ ته ماته ورکوم، دغه مونږ افغانان یو، دغه ټیلند افغانستان نه وزي او وزي هغه ته نور میدان کې لوبيږي او دنیا وال ته ماته ورکي، نو دا به دی ته نورم یو قوي اعظم ورکې چې ان شاء الله پاینده کې مونږ کولای شو چې دنیا سیالي ته مونږ سره نورم
زلمی صاحب کدام را ته جواب کړی درسته پښتنې په توګه باندې د راشد خان کپتان کیدل او هغه انګیزه او اعظم چې دا لوبغاړو ته ورکړي څومره د په لوب کې یا په ټوله کې د لوب په ګټلو کې اغیزناک پریوزي؟
راشد خان نه تنه چې د افغانستان یو ستوری دی، بلکې د ټول دنیا یو ستوری دی، ټول دنیا کې منل شوی یو نه تنه بالر دی، لونډر دی، فیلډر دی، د ټی ټوینټی کرکټ په حساب کې بادشاہ دی، نو هغه موجودیت په ټیم کې به از کپتان نو دا تابن ټیم نورم خپل ځان خیس اس کی مضبوطی اس کی چې دنیا ته ورلو ورنلو ورز موږ سره ټیم کې لوبيږي او به زمونږ کپتان دی، نو دا یو ډیر ښه خبره ده. دا الله پاک یو خاص رحم دی په افغانانو باندې، راشد غون دی او ځوان موږ سره په ټیم کې لوبيږي، او نه ته نه راشد خان پس کم دسی محمد نبی دی بار بار پرفورمنسونه کوي، یو وخت مجيب رحمان هغه اوس زخمی دی او نورم شته، خو راشد خان نو به بیل مقام دی په ټول دنیا کرکټ کې او هغه پوره تحصیل لري چې کوم ټیمونه سره د افغانستان میچي هغه ټیمونه راشد خان په خاطر خاص پلانینګونه کوي، دسی نه دی چې فرض کړه نور په خلاف نه کوي، نور په خلاف هم پلانینګونه کوي خو راشد خان په خلاف خاص، نو دا د دنیا منل شوی ستوری دی او افغانستان ټیم الله پاک یو نعمت ورکړی.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی و چې د افغانستان د نننې بریا په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
راندې د افغانستان په نور مطالب هم درسل رو خو سرزو یو نړیواله موضوع اخلو. د اسرائیل دفاع وزیر واشنگتن ته روان دی چې د امریکا له دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د غزې او د اسرائیل د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. اسرائیلي رسنۍ ویلي دي چې دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پاوستا ترانه بمونه ورکړي. مخکې امریکا د دغو بمونو لور کړي ډډه کړې وه. تفصیل اسمت سروان اور.
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالاند زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګ په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې چپې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانی د راپور لمخي د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانې کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د حقوق استولو ډډه شوی ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لازیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرتا د کرکټ نړۍ تر ازو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د تو غوړ لوبډلو په پړاو کې د استرالیا ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. د بریا په افغانستان د ننو ل دغه هوا د بهر غن افغانان خوشاله کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو تر ووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسه شپه په ویخه تیر کړی ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ ورشې سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګې خو بل اخر را خدا پاک ورته منو مې چې هم ګټه او د سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړه هم به احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیر زیات خوشاله یم، هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکارا کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سرېدلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وخت باندې دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلی ته ماته ورکړي، نو تر دې بل لوی خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخي ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خیل استراولنی لري، د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوتسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده شتیر کال سیریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګ زرا کمزور ده، د دې د خزيات هلمند یا سوشي منګه دالو بو وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي ترلیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه به هرمشت افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې جلې په خواني ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګه ځینو طالب ټیټ پوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکو لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډالو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بل لوبه یې له بنگلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمایي پایلوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
په دویمه نیمه کې درته ومورس خبرول لرو، خو ترغې وړاندې په واورې چې د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په نشي تو کوروګدو کسانو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په حرفوي زده کړو بخت معتادین دوی ته د دغو کورسونو د ډېرېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د معتادینو د درملنې د سل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې د همدا سلو کسانو د درملنې ظرفیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
زوتنیم زایمودیم هر اورز می خرڅوی دنهاله بچنګورې په شرمو مشرموي زوتنیم زایمودیم هر اورز می خرڅوی
دا غمجن سندره محمد ولی زمزمه کول دی لتیرو 15 کلون رئیسی په نشي تو کوروش دی. محمد ولی زیاتوی خپل ټوله استی به ور کړی، خو کای خدای له نشو خلاص کړی.
و ولی نه خوشاله نو چې ماسخه پات سي چې درته استي او نستي زولر نشي درته ټول ماسخه بلار سي او ماسخه پات سي زه خوشاله يم برته به خدای روح کی شي به پیدا کوم څوک سالري بیر دي جنې ګرځي د دېنه شي زه خدای وته دا خو اس معلوم کار دي دا خلک دوی ویني چې اس کوي یا دوی والا څونی خراب دي، نو دوی باید ځان ځنی وساتي د دې کار سره ورور وینسکي
یعنی
دای ونه وایي چې دا نن څکو مسبا بیا نس کوم ځان خلاص وای سم یا چې هڅه ځانامي بولی ولاکه بیا ځان خلاص کی چې څاکه په وکړه وسبا اتمان هغه شی راکشي خپل ځان.
هلمند هغه ولایت دی چې د راپورونو لمخې په زرګونه کسان پکې کی په نشي تو کوروش دي چې ډیرو کم ته د درملنې زمينه برابر ده. خو د مسولینو په خبره د کوم کسانو چې درملنه کیږي هغه ته هر پويز د کړي هامور کول کیږي چې تر درملنې ورسته به د دې پټوکو بیا د اقتصادي ستونزو لامل نشو ته مخ نه کړي. د هلمند د تخنیکی او مسلکي زده کړو امریات مسولین وایي سلطنه متادینو ته د موټر سایکل جوړولو او خیاطۍ روزنیز کورسونه پرانیستي دي چې د مجربو استادانو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ امیر اسمت الله نصرت وای د کورسونو په تعقیب سره به تر درملنې لاندې متادین له روغ صحت سره یو ځای ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سي.
درملنې وروسته دوی ته به دوی چې ورته ټولنې ته وړاندې کیږي دوی به یو کسب او حرفه زده کړي وي او د دغه حرفې د لارې به دوی په هغه باندې مصرف شوي او همدارنګه یو حلال رزق به خپل کورنۍ ته په لاس راوړي او همدارنګه دوی به د خپل کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګوي.
عبدالرازق چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په نشي توکو روږدي دي او اوس یې درملنه پیل کړې د طالبانو له حکومته غواړي چې نورو محتاجینو ته هم د درملنې او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
مشرانو سره ډېر سخت خوشاله چې موږ ته زمینه برابره کړې ده چې موږ به داسې کار باندې خړي او نور دم داسې دغه ته باید پاملرنه وشي او دا دغه د جاري وساتل سرجات.
خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د متادینو د سلبستري زروختون مسولین وایي دوی د همدا سلو تنو روژدو د درملنې امکانات لري او په خبره بې سرپنا متادین د مخدره موادو له ریاست سره بندیان دي. دا فداسیال کې د چی له دی وړاندې د دغه ولایت د مرکزی زندان طالب چارواکو هم ویلي و چې له دوی سره تر 1100 پورې متادین بندیان دي چې هر محتاط تر څلور میاشتې بند وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمه سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ته را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبروم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم رسیدنې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له څلورش کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سې ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سي ابدالي کلی دي فلاني سي ابدالي کلی دي د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو مولا عمر 15 کال مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خنن مولا هیبت خان نل منځي یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری مولا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکري خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بطرفي مساله باید د قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به ورسته د مولا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم یو لس شل پنځوس علما به راټولوي بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
لا خپل خلکو مخ په خالقې دوه افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه وخته ده. یوازې تیر کال 21000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
که زنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی نو دوی د چارګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته د چارګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي. او دوی الله تعالی د چې یورپ ته راورسیږي بیچارهګان ته د تشویشونو نه د انټرویو د وجې د دوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي رواني تکلیف پیدا سي
په تاریخي کچا ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجانو ژوند اخیسته د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجان وکشوي خو پیدا کړي دي
یو څو مفقودین مهم لرل یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کو بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي
بیا هم ستنی مشي د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمنځل شو چې ګڼې نیوکې پارولې دي طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هیواد د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمنځل طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې و ورځ وروسته کول خپل شریف فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي خو د طالبانو د ستر محکمې وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوم ځل وخت د طالبانو له رسیدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستان واړي او حتی طالبانو پریکړه کړې و چې تیر کوچنی اختر رئیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بیلي
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سیو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سم خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي نه نه دا ورځ نه ده د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سیو ورځ مخکي نمزل حج د عرفات ورځ ده لسمزل حج د اختر ورځ ده
درې وجې دي چې دې ته عرفه وي نو دا درې واړه وجې جديد د عربستان او سعودي سره لوک لري زکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدلو مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی او خلق په میدان عرفات کې چې ودريږي هم په بلاد عرب کې ودريږي لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي
سرچینا زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه برعکس حزب اسلامی ګوند په یک شنبه د لوی اختر د منځلو ویډیو خبره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوې دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر منځل لري دغه راز یو شمېر پخواني او افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي د طالبانو یو پلوی سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلی مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی
کم اختر چې د پاکستان د پتنو اختر تزي دا موږ نه واړو هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمین سره زمنګ مشران غوټه کړای دی روح هم آرام او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویریږي موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو خو موږ د پاکستانی ملا په پټوا اختر ونه کړ
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو دو جوړ نراتله نراتله حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړ ناراضي ډېر د افسوس جایدا چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړ نه راځي چې کوم طرف ته مونږ کله مونږ کوو او وای چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه و نه کړله
زما په خیال کې درته دا پیښوریان یو مطلب کوي وای چې دا وای د کور نه و شملې نه غواړي ارزل چې دا خو پاکستان کې جوړه شوی ملیشیا دا یو پروژه ده او د دې لپاره لیگل شوی ده چې افغانستان کې ټول اغه شونه لمز یو سی چې افغانیت په قائم دی د افغانانو هویت په ولار دی هغه کې تصویر درچدی داسی یعنی بیرکونه بدل کړ ملی بیرک ورتر کا خیال وکي ملی سرود او دغه شی نور ډیر شی نه چې هغه بنه یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کیږي دغه د خپلان دکړل
او روسته لاغی چې طالبانو د دوه په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتواله اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوه غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلن ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرحان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوه را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلن کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلله دی. خو د طالبانو حکومت د دوه د راتلونکي ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوه په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پریشي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوی په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسيون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوه ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللی. هغه په خپل اخترزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکسپان خبره کړې ویلي که ټول موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یو ورځ دی ټول ماته متفق سي، ما دې د منصب لیري کی ما ظلم دي کی، زه په دې خوشاله یم. په دې نه یم خوشاله چې دې په مابینس کې اختلاف وي تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي. زه به د دې کوشش وکم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسنی حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک چې ټاکي هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص او ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نور معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د افغانی ټولنه کې به وروسته د ملا حبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دینی مسایلو کې، بنان زه امیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمي وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هبت الله که د ځان د ازل خبره کوي لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغی وختون کهیم زانته هیچ نغوارم. حتی می داده چه ده وطن ده ودانه او ده ولس ده سوکاله لپاره خپل فکرونه او تره شریک کرم او لده لاره خپل ونده ادا کرم ترسه ده مشروعیت امانت چه ما سرده یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره لدی چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلې، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیسیار په خپل روسي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې وبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیې ترکش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. او لوی واده بهر خبرې ده چې سکهال د 1.7 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.2 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه یې روغتونو ته رسولي. د راپورونو له مخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. د غرز د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان، د اردن شپېته او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیقه شمېره یې نه ده په ډاګه شوي او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او در را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالت ته توجه وکړي، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیرونه روس لاغی چې امریکا له اوکرين سره لسکلن امنیتی تړون لاسلیک کړ، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځن وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، د لیدنې ناتو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکرين کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. اوسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الرحمن هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
یو څه د ښځو ده کوي، دا ذریعه د فساد ګرځي، دا په دغه سره علاقې پیدا کوي و خلقو ته دا خطونه اخستي، لکه نن ټلیفونونه په کورو کې دخل قفرات دی زنانی پا ذریع عدد تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کی که پا اغبانی پا احشاو منکر با کی او اغت زال آماده و آرال سرگر دی نو خط و زنانو تشوبل پا کور که هم ناجائز دا خصوصیت دا اغا زمانو و بس زمش پا زمانی کن ندی روا او کتر سوایتی اسلامی ممالک مکتبون ایدو کلی دو زنان زنانی پکشید خطن وی خطن زکی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تمامه دا اسلام پاتدی
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونی د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 20,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلې او موټر یې ترې تښتوله. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو وسیدون کې درول او د تذکری په نلر لوی ملامتي. دغه طالب مسول د کابل وسیدون کې ته وایي چې تذکره نه لري ځنه شم پوهیدای چې ته افغاني کني. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانیستي یو خارجیستي ما چرا کم اطمینان حاصل بکنم؟ امرو یک کس که تذکره نباشه باید بندی شه.
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله امروی خود میگردانیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخ ته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بد ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یو سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ ګواښو ته لاشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبر رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړي خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهمه نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بیزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم دا کار ډیر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روبات ډیر سنګین خو یو باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه 23 جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې شپږ څلوېښت تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې 23 جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو 10 کلن پاولو ګابریل ډیسلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوی او تر ننه د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچ قد لري او میرمنه 300 سانتي پورته 15 انچ قد لرونکې ده. دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړي ومو ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.